آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا زالی رادیو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده او تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. نن د شنبه ورځ دوري د میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 2018 سوي کال د اپریل د میاشتې له 15 نیټې سره برابر ده. دا د اوس تاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله پیل کوو د امریکا غږ آشنا رادیو د نن شپې په خبرونه. په دې خبرونه کې پر خبرونو سربیره ریپورټونه، مرکې او نور په زړه پورې مطالب اوریدلای شئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویاند زیبا خادم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د هلمند ولایتي چارواکو ویلي دي چې تیره شپه د دغه ولایت د ناوې په ولسوالۍ کې د ملکي وګړو یو موټر د سړک د غاړې په ماین ختلی دی. یولس کسه پکې وژل شوي دي. د هلمند ولی نطاق عمر زواک د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې دغه موټر ماسخوتن د عینک په سیمه کې په ماین ختلی. ټول سپرلی یې چې یولس تنه وي، ښځې او ماشومان پکې وژل شوي دي. نوموړي د ماشومانو او ښځو د شمیر په هکله نور څه نه دي ویلي. حکومتي چارواکو د پیخي مسولیت په وسلوالو طالبانو اچولې ده، خو په خپل طالبانو تر اوسه پورې په دې حق لا تبصره نه ده کړې. افغان چارواکي وایي د پنځشنبه په ورځ چې د امریکا لخوا د بم په استعمال کې د افراطیانو د وژل کېدو خبر ورکړ شو، هغه شمیر اوس درې چنده شوی دی. ماموران وایي د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ شوی و چې شپږ دېرش تنه افراطیان وژل شوي، خو دغه شمیر اوس 92 تنو ته رسیدلی دی. په دغو وژل شوو کسانو کې د ملکي یا پوځیانو د وژلو نښې نښانې نشته دی. جمهور رئیس اشرف غنی وویل افغان او امریکایي قواوو د دغه بم په استعمال کې مخکې د یو بل سره خبرې کړې وې او پوره همکاري یو بل سره کړې ده. لیکن پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په دې حقله داسې ویلي دي:
ما تصمیم گرفتیم دیروز که مانع امریکا شو. یک فرد از ملت افغانستان، خدا کنه که نفر دوم که تمستاد شو یا نشو، ما این فیصله را کردیم که مانع ظلم امریکا در افغانستان شو. این توهین بود با ما، نه تنها کشتن ما بود، نه تنها خراب کردن محیط زیست ما بود، بلکه توهین بود با عزت ما.
دا آشنا رادیو را نوریدونکو په دې باره کې رپورت په بلخ خبرونه کې اوري. رپورټونه وایي نن یو شمیر سوریایان د بم په چاودنه کې وژل شوي او زخمي شوي دي. د بم دغه چاودنه د سرویس موټرونو د هغه کاروان مخې ته شوې ده چې د سوریې د محاصره شوو ښارونو نه خلکو باسي. د سوریې د بشري حقوقو د سار ډلې ویلي د بم دغه چاودنه په هغه کاروان شوې ده چې زیاتره شیعهګان پکې وو. دغه ګروپ د دوه کلونه حلب ته روان و. دوی د سوریې د حکومت او د یاغیانو ترمنځ د موافقې نه وروسته د خپلو کلو نه وتل چې د موټرو مخې ته یې بم وچاودېده. د بشری حقوقو مبارزین وایي د سوریې هغو زرګونو خلکو چې د محاصره شوو ښارګوټو نه ایستل شوي بېګاش په بسونو کې تېره کړه. زیاتره اعتراض کوي چې په دغه ځای کې د خلکو د انتقال دپاره سم بندوبست نشته دی. احمد افندر چې مدایا ته نږدې اوسېده وایي لسګونو سرویس موټرونو ماشومان وړي، خو سړي او ښځې نه پرېږدي چې د ادلیب خواته چې د یاغیانو په لاس کې دی ولاړ شي. دوی وایي څرګنده نه ده چې ولې دوی له خپلو مینو نه ایستل شوي دي. رامی عبدالرحمن په برتانیا کې ډیره د بشري حقوقو د سر د ډلې رئیس ویلي دي چې د سوریې حکومت او یاغیانو د سوریې د دغو خارګوټونو د وسلوالو په ایستلو کې اختلاف لري. زبادانی د یاغیانو تر کنټرول لاندې یو بل خارګوټی دی چې خلک ترې نه باید وایستل شي، خو تر اوسه هلته دغه اقدامات نه دي پیل شوي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي. په ترکیه کې د رفرندم لپاره مبارزه یا کمپین نن نهایی مرحله ته رسیدلې. دغه رفرندم د جمهور رئیس د قدرت او صلاحیتونو د پراخیدو لپاره کیږي. د رفرندم پلویان او مخالفان د ترکیه په دوه لویو ښارونو کې غونډ شوي وو. د ترکیه د سیاسي سیستم آینده نامعلومه ده، ځکه د ریفرندم طرفداران وایي چې په اساسي قانون کې دغه بدلونونه به په ملک کې د ثبات او خیرازۍ سبب شي، خو مخالفان بیا خبرداري ورکوي چې دغه اصلاحات د مطلق العنانی سیستم ته لاره برابروي. جمهور رئیس طیب اردوغان د استنبول سره نږدې غونډه ته وینا کې ویل د ترکیه د حکومتي سیستم د بدلولو لپاره د ډیر وخت رئیس کار کړی دی چې پارلماني سیستم جمهوري سیستم ته واړوي. د خپل پلویانو باندې غږ وکړ چې د یکشنبې په ورځ په اساسي قانون کې اتل تعدیلات لپاره په ریفرندم کې برخه واخلي او رایه ورکړي. د ویل چې د صدارت مقام لغوه کیږي، ټول اجرایوي قدرت جمهور رئیس ته ورکول کیږي. د روسیې، سوریې او ایران خارجه وزیرانو امریکا ته خبرداري ورکړی دی چې د سوریې په خاوره د نورې هوایي حملې ونکړي. دغو وزیرانو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د نړیوال تحقیق غوښتنه کړې ده. د وزیرانو د جمعې په ورځ ویل د امریکا هر یو اړخیز اقدام به سخت عواقب ولري او غونډې نړۍ ته به خطر پېښ کړي. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف ویل په سوریه کې د امریکا د راکټونو د حملو هدف د سوریې د رژیم بدلولو او دغه هڅې اول ځلې به بیا ونه شي. د سوریې خارجه وزیر ولید معلم د جمعې په ورځ په غونډه کې واشنگتن ته کلک پیغام لیږلی دی. د ایران خارجه وزیر جاوید ظریف ویلی دی د کیمیاوي وسلو استعمال اسې یو بانه چې د ملګرو ملتونو د خپل واغړي د ارزي تمامیت او حاکمیت نه د سرغړونې د پاره وشو چې ډیر خطرناک کار دی. لاوروف د سوریه او د ایران د خارجه وزیرانو سره په مسکو کې کتلې دي. د دې ونې په شروع کې لاوروف د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن سره په مسکو کې خبرې کړې وې. شمالی کوریا ټاکلې و چې نن به اتمی ازمیخ کوي، مګر کله چې امریکایي قواوې په سیمه کې سرګند شوې او چین ورباندې خپل اقتصادي محدودیتونه زیات کړل، نو د اتمی ازمیخ نه لاس واخیست. د دې په ځای د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون د اپریل د میاشتې په لسمه دغه هیواد د مؤسس کیم سونګ د زیږیدنې په مراسمو کې ګډون وکړ چې د هیواد ډیره مهمه او پراخه رخصتي ده. ان چون ال چې د ملک نه د باندې ژوند کوي، د شمالي کوریا د مطالعاتو د نړیوال انسټیټیوټ سره کار کوي، ویل دي چې کیم جونګ اون د امریکا سره د جنگ پلان جوړ کړی وو، خو وروسته پریکړه وکړه چې له دې پلان نه لاس واخلي. د هسپانیې د سمندري قواوو د ژغورنې ډلې نن ویل چې 125 تنه چې کوشش کاوه د شپې په درې کشتیو کې د افریقا نه په غلا تیر شي نیولې دي. درې واړه کشتۍ نن د شنبې په ورځ لس پیدا داغ نه مخکې لیدل شوې. په لومړی کشتۍ کې یو سلویخ نارینه او یو لس ښځې وي چې د جبل طارق د ابنا ختیس په لوته د البون په سمندرګي کې د شپې ونیول شول. د سره صلیب کمیټې ویلې دي ټول مهاجر روغره مرتي. په دویمه کشتۍ کې د یو لس ماشومانو په ګډون 12 تنه وو. دوی په اصل کې د شمالي افریقا خلک دي. د مصر محکمې حبیب عدلی د پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک د کورنۍ او چارو وزیر د عامه بسپنو د اختلاس په خاطر اوه کاله بندي کړ. د عدلی او هم د غراز د کورنۍ او د چارو د وزارت 12 نور مامورینو د عامه بسونو نه 110 او بخه د عامه بسپنو نه 110 میلیون ډالر خوړلی وو. په دې خاطر دوی باندې دغه سزا وتلې ده. عدلی د خپل شخصي ملکیتونو په آبادولو کې په پولیسو باندې پرته له وجوري کار کړی وو او له دې کبله په 2015 کال کې درې کاله بند تیرولونه وروسته خوشی شوه. په 2011 کال کې د پاسون په وخت کې په مظاهره کوونکو باندې د ډزو د امر ورکولو او د رشوت خوري الزامونه ور باندې ثابت نشول، خو نن محکمې چې حکم کاوه د هلته نو موجود اوس به وو کاله بیا بند کیږي. مونږ د امریکا آشنا رادیو نه غږیږو. د سریلانکا پایتخت کولمبو ته نږدې 14 تنه هغه وخت مړه شول او 600 نور زخمیان شول چې د نیوي کال په میله کې د غره غوندې یو لوی ډیران وخوید او ټول ورلاندې شول. څلور تنه د ډیران نه وېستل شول، خو دا نه معلومه چې نور خلک به هم د ډیران لاندې شي وي یا نه. دا خبر د پاوز نه تخور کړی دی. عسکر لګیا دي نور خلک لټوي. د پاوز نه تخ ویل دي 615 کسه چې یا کورونه د ډیران لاندې شي او یا خراب شي وي په نږدې مکتبونو کې ځای پځې شي وي. د عجلو آفاتو د سمبالولو مرکز ویلی دی لکه تر لګه 12 نور کولمبو ته نږدې په یو بل پیخه کې زخمی شوی دی. د سیمې اوسیدونکو احتجاج کړی دی چې د دوی کورونو ته نږدې د کثافاتو غونډول د دوی صحت ته تاوان رسوي او باید مخه ونیول شي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو را واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو
منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو، له امریکا غا آشنا رادیو څخه مو خبرونه واوریدل. اوس راځو د خبرونه لومړی راپور ته. د افغانستان ولسی جرګوایي په ننګرهار کې د داعش پر مرکز د امریکا له لوري د بم غورځولو مسأله د حکومت او ولسی جرګې د ګډ پلاوي له لوري وڅېړل شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دغه مطلب څرګندولو سره وویل چې د ګډ پلاوي له څېړنو مخکې په دې اړه بحث کول به له وخته وړاندې وي. د ولسی جرګې غړي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د امریکا له لوري د بم اچولو په اړه ویشلي لیدلوري لري. نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د امریکا له لوري د بم غورځولو موضوع د رسنیو سره ټکی دی او د افغان سیاسینو ولسی جرګې غړو ترمنځ هم دغه بحث تود دی. د ولسی جرګې د یو شمیر غړو له وړاندیز وروسته د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې د ولسی جرګې او حکومت ګډ پلاوی دی ننګرهار ته ولاړ شي او له نږدې دغه موضوع وڅېړي.
در مورد اعزام هیئت در ارتباط به حمله راکتی ایالات متحده امریکا در ولسوالی
دی وی د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش او د ترهګرو پر مرکز د امریکا د برید پاړه دی او پلاوی د لیګلو پاړه ستاسو وړاندیز دقیق دی. د حکومت او ملي شورا څخه یو ګډ پلاوی باید لاړ شي او دغه پیخي د جانبي زیانونو مرګشوب له اخیز او ټولو مسایلو پاړه دی څېړنی وکړي. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش پر مرکز د امریکا لوري غیر هستوي خو د ستر بم غورځولو بیلابیل خبرګونونه حمله ځان سره درلودل. پاچین کې د داعش پر مرکز د امریکا لوري غورځول شوی بم د ویتنام له جګړې وروسته ستر غیر هستوي بم دی چې په نړۍ کې استعمالیږي. تر دې دمه د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د غورځول شوي بم له کبله د څلور نوي داعشیانو وژل کېدل د افغانستان دفاع وزارت له لوري تایید شوی دی. د دغه وزارت وایند دولت وزیری وایي چې د یاد برید په نتیجه کې پاچین کې د داعش څو تونلونه هم ویجاړ شوي دي. افغان حکومت وایي چې د غبرید له دوی سره په همغږي شوی دی. د غبرید په اړه د ولسی جرګې د ځینو غړو له مخالف نظرونو سره سره د جرګې ډیر شمیر غړي بیا پاچین کې د داعش پر مرکز د امریکا له برید څخه هرکلی کوي. د ولسی جرګې غړی عبدالستار درزیابي وایي چې د امریکا د غبرید هغو هیوادونو ته واضح پیغام درلود چې له ترهګرو ملاتړ کوي.
امریکا امروز یک پیام روشن داد با پاکستان، با ایران و حتی با روسیه.
دوی امریکانن پاکستان، ایران او ان روسیه ته واضح پیغام ورکړ چې په افغانستان کې څه وشي له دې هم پورته پیخه کېدای شي. د ولسی جرګې یو بل غړی عبدالرؤف نامی بیا وایي امریکا په دغه برید سره د سیمې هیوادونو ته د خپل قدرت توان ور وخوت.
به نظر ما بیشتری جنبه جیانی و نشان دادن قدرت
دی وایز ما په نظر دا تر ډیره نړیوال اړخ لري او سیمیز قدرتونو ته د زور خودل دی. هغه قدرتونه چې وخت افغانستان اشغال کړی وو او دوی مخاوني ولا اوس غواړي چې په دا ډول عکس العملونو سره دا وخی چې تاسو زمونږ د مزاحمت توان نه لري. د ولسی جرګې یو شمیر زیات غړي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش د مرکزونو د لمینځ وړلو لپاره د لوی بم کارونه پر ځای ګڼي او وایي چې په دغه برید کې ګڼو داعشیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولسی جرګې غړو همداراز د دغې پیښې په اړه د حکومت له دریځه د ملاتړ تر څنګ وویل چې امریکا باید د افغانستان له پولو اخوا هم د ترهګرو مرکزونه په نښه او له منځه یوسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د امریکایي او ناټو قواو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن وایي چې په افغانستان کې داعش ته شکست ورکوي. جنرال نیکلسن د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په یو ځانګړې مرکه کې د روسیې دا ادعا چې ګواکې افغان حکومت نه بلکې طالبان د داعش پر وړاندې جګړه کوي ناسمه وبلله. د امریکا غږ خبریال رحیم ګل چاروان پر چین د امریکا د زورور بم تر برید څو ساعته مخکې له جنرال نیکلسن سره مرکه کړې وه چې اورېدو ته یې ستاسو پام راګرځوو.
تیره اونۍ په ننګرهار کې امریکا خپل لومړنی سرتیری له داعش سره په جګړه کې لاس ورکړ. آیا دا پیښه له داعش سره د امریکا د جګړې په ستراتیژۍ تاثیر لري؟
We honor the sacrifice of our soldiers and we
موږ د خپل سرتیرو سرخندونو ته درناوی کوو. د دوی قربانی موږ ته قوت راکوي. د هغه کورنۍ ته تسلیت وایم. د هغه ترهګرو په وړاندې جګړه کې وژل شو چې افغانستان او امریکا ګواخي. موږ داجمنه کوو دوی چې کوم ماموریت ته سرخندنه ورکوي هغه ماموریت بشپړ کړو.
کومې وډاله ډیره خطرناک ده داعش که طالبان په افغانستان کې
موږ په نړۍ کې د داعش د ډلې لپاره اختیا په اندېښنه کې یو. د امریکا او د داعش په وړاندې د جګړې د ائتلاف لپاره مهم لمړی توپ لري. سکال په افغانستان کې د داعش لماتولو سره د ډلې د زیاتېدو مخه نیسو. په سوریه کې د داعش جنگیدونکو ته مو پیغام دادی چې په افغانستان کې تاسو ته ځای وجود نه لري. موږ په افغانستان کې د داعش پټنځایونه له منځه وړو. افغانستان ته پراتګ هیڅ فکر ونه کړی.
په دې وروستیو کې موږ د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو زیاته اورو. تاسو په دې اړه څه وایاست؟ آیا دا حقیقت لري؟ دا څومره د افغانستان په راتلونکي جګړه تاثیر لري؟
هو،
موږ باور لرو چې روسیه له طالبانو سره په اړیکه کې ده. په حقیقت کې دوی خپله د ډسمبر په میاشت کې د دې اعلان وکړ. څو ځله یې سره لیدلي. آیا روسیه طالبانو ته مشروعیت ورکوي؟ پوهیږم چې زموږ حکومت او نړیوال ائتلاف د سولې له هر اقدام هرکلی کوي، خو روسیه د سولې له مسلې ورآخوا طالبانو ته مشروعیت ورکوي. باور لرو چې روسیه یو ناسمه قضیه بیانوي. دوی وایي چې دا طالبان دي چې د داعش په وړاندې جګړه کوي، نه افغان حکومت. دا ناسمه ده. دوی د افغانستان د خلکو په منځ کې ګنګس کوونکې څرګندونې کوي. په حقیقت کې افغان امنیتي ځواکونو، کمانډو او ځانګړو قواو ته باید د دې امتیاز ورکړل شي چې هر ورځ د داعش په وړاندې جنګیږي. دلته په ننګرهار کې افغان ځواکونو د داعش سلګونه جنګیالي وژلي. د کوټ ولسوالۍ او هغه درې چې د داعش په ولکه کې وي، هغه یې پاکې کړي دي. خلکو ته یې د دې زمینه برابره کړې چې خپلو کورونو ته ستانه شي. موږ روسیه هڅوو چې دا ومني او د افغانستان له حکومت ملاتړ وکړي. روسیه د سولې لپاره هم هلې ځلې وکړي، خو له هر څه مهم دا دي چې د افغانستان له حکومت ملاتړ وکړي. دا یوازې افغان ځواکونه دي چې نه یوازې داعش په وړاندې د افغانستان لپاره جنگیږي، بلکې د روسیې په ګډون د نورو هیوادونو لپاره هم جګړه کوي تر څو د داعش د زیاتېدو مخه ونیسي.
آیا روسیه طالبان ته نظامي تجهیزات ورکوي؟
موږ دا اندېښنه لرو چې روسیه طالبانو سره مرسته کوي. زه باور لرم.
د افغان حکومت څلور کلن امنیتي پلان څه دی؟
د ولسمشر غنی د څلور کلن امنیتي پلان د لارې نقشه د تیر کال د جولای په میاشت کې د وارسا له سرمشریزي اخیستل شوې. د وارسا په سرمشریزه کې د ائتلاف 9 هیوادونو پریکړه وکړه چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به د څلورو کلونو لپاره مرستې کوي. مالی مرستې په دې کلونو کې مهمې دي. موږ له ولسمشر غنی او حکومت سره په دې ګډ کار کړی چې څنګه د دې څلورو کلونو په موده کې د افغانانو د بریا لپاره ګټه واخیستل شي. دا د ولسمشر غنی د څلور کلن پلان د لارې نقشه ده چې څنګه خپل نفوذ زیات کړي، دښمن سولې ته اړ کړي او یا یې لري کړي.
کله امریکا افغانستان ته د نوي امنیتي همکاریو لپاره پلاوی لیږي؟
هو، تر څو ونو یو به موږ دلته د امریکا یو پلاوی ولرو، تر څو له افغان حکومت او زموږ له نړیوالو متحدینو سره کښېني او د راتلونکي څلور کلن امنیتي پلان په اړه خبرې وکړي. بیا به له ناټو سره خبرې وکړو. تمه لرو چې د مې د میاشتې په وروستیو کې د ناټو په سرمشریزه کې د افغانستان لپاره په ژمنو بحثونه وشي او دا ژمنې تازه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس راځو بل راپور ته. د مسکو د غونډې ګډونوالو ټینګار کړی دی چې له فوجي لارې څخه په استفادې د افغانستان د لانجې حلول امکان لري او له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې له جګړې څخه خلاص واخلي او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مسکو د غونډې ګډونوالو بین الافغاني خبرې د افغانستان د ستونزې یوازینی حل لار ګڼلې ده. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ماسکاو د غونډې ګډونوالو هیوادونو په ټوله کې د افغان پلاوي غوښتنې منلې او پر دې سلا شوي چې د دوو خبرو د دوام لپاره به کابل ته د راتلونکي غونډې کوربتوب ورکړي. پاموکلی په دې اړه له کابل څخه د خبریال ممتاز بهیر را لګلی راپور ده.
د مسکو په غونډه کې ګډون کوونکي هیوادونه بین الافغاني خبرې د افغانستان د لانجې د حل لپاره یوازینی لار ګڼلې او له وسلوالو طالبانو څخه غوښتي چې له جګړې لاس واخلي او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي. تیر ورځ د اپریل په 14 نیټه د افغانستان، روسیې، چین، ایران او پاکستان په ګډون د 11 هیوادونو استازي په مسکو کې جرګه شوي وو تر څو په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د ممکنه لارو چارو د موندلو پر سر خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د غونډې اکثرو ګډون کوونکو هیوادونو ټینګار کړی چې د افغانستان د جګړې پای یوازې له سیاسي لارې امکان لري. په همدې حال کې افغان حکومت وایي چې د مسکو په غونډه کې افغان پلاوي په څلورو برخو کې مشخص وړاندیزونه فرصتونه درلودل چې دا غونډه د ګډون کوونکو هیوادونو له هرکلی سره مخ شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی امریکا غته ویل
اکثریت کشورهای شرکت کننده با
اکثر ګډون کوونکو هیوادونو د افغانستان له دریس سره موافقه وکړه. هغه دا چې سیمه باید د افغانستان په اړه یوې ټولیزې اجماع ته ورسیږي او یو قوي پیغام طالبانو ته واستوي چې یوازینی لار خبرې دي نه تاوتریخوالی. په دې غونډه کې افغانستان وړاندیز وکړ تر څو په راتلونکي کې د سیمې په کچا د دغه مشورتي غونډو کوربتوب وکړي چې اکثر ګډون کوونکو هیوادونو له دې هرکلی وکړ او په هغه کې د ګډون پر سر موافقه وکړه. ښاغلی مستغنی وویل چې د کابل د غونډې نیټه به وروسته اعلان او له ګډون کوونکو هیوادونو سره به یې شریک کړي. د مسکو د غونډې ګډون کوونکي هیوادونه په داسې حال کې د افغانستان د جګړې د حل لپاره پر سیاسي لارو چارو ټینګار کوي چې وړم ورځ په ننګرهار کې د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس محمد حنیف اتمر وویل چې له دې وروسته به طالبانو ته ننواتې نه وروړي بلکې په زور به یې د سولې خبرو ته اړ باسي. د چارو ځینې کارپوهان هم د مسکو د غونډې نتایجو ته په اشاره وایي چې افغان حکومت باید د سولې د خبرو ترڅنګ له خپل پوځي قوت څخه هم کار واخلي او یوازې پر سیاسي لارو چارو تکیه ونه کړي. د پوځي او نړیوال لو اړیکو کارپو امین الله حبیبی امریکا غټول
ډیر حلقات دی په دا منطقه چې نه غواړي په افغانستان کې سولې راشي. افغانستان باید چې وکړي چې د خپل خاورې د خپل ارضی تمامیت دفاع وکړي او دا توانایي ولري او دا توانایي ډیر کې یعنی سولې مثلا نه باید چې افغانستان ته داسې یو امید وشوي چې یو بل لار ستا او موږ د پوځي لار
باید چې صرف نظر وکړو. ښاغلی حبیبی زیاته کړه د مسکو لوی اندېښنه دا ده چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ پر مرکز بدل نشي او له دغه هیواد څخه وسلوالې سخت دریزې ډلې منځنۍ آسیا ته لار پیدا نکړي او د روسیې ملي ګټو ته زیان ونه رسوي. هغه ټینګار وکړ که افغان حکومت د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه روسیې ته دا ډاډ ورکړي چې هیڅکله به هم له دغه هیواد څخه د روسیې ګټې زیانمنې نشي، روسیه به هم په صادقانه توګه له افغانستان سره د سولې او ثبات پر راوستلو کې مرسته وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
شمالي کوریانن په ویلوي فوجي پریډ کې خپل قروشتون کې توغندي ننداري ته وړاندې کړل. ویره موجوده و چې نن به د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د دغه هواد له خوا د اټومي وسلو د تازه ازمایښت امر ورکړي، خو تر دې دمه پیونګ یانګ دا کار نه دی کړی. جزئیات پراپور کې واوري.
دغه پریډ په داسې وخت کې کیږي چې د شمالي کوریا د توغندیو د ازموینو او د هغه هیواد په اړه د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د اقدام کول ګواښ د نړۍ په هیوادونو کې اندېښنې راپارولې دي. کله چې د پنځمې په ورځ له ښاغلي ټرمپ نه پوښتنه وشوه چې آیا په افغانستان کې د تر ټولو لوی غیر اټومي بم د استعمالولو معنی دا ده چې شمالي کوریا ته یو پیغام ولېږل شي، نو هغه وویل
زنه کوهیګم چې د دې معنا د پیغام لګل دي دا پروانه لري، ځکه چې شمالي کوریا یو ستونزه ده او د دې ستونزه د حل لپاره به ولټول شي.
خو په جواب کې د شمالي کوریا پوز وویل چې یو داسې بې رحمانه اقدام به وکړي چې تیری کوونکي به
که متحده ایالات په غیر مسؤول ډول منګولم سوي نو زمونږ انقلابي قدرت به سمدلاسه یو ورانون کې حمله وکړي او موږ به یوې بشپړې جګړې ته په یوې بشپړې اوتومي جګړې سره ځواب ورکړو.
شمالي کوریا ژورنالیستانو ته زیاتره اجازه نه ورکوي، خو رسنیو دې پریډ ته لاسرسی درلود چې پکې پر لویو ټکونو بار قراویشتونکي بالستیکی توغندي وښودل شو. دا سیمه معلومیږي چې هغه حیوانات غواړي پاتې نړۍ ته خپل پوځي واک وخیږي. د کوریا د ملي ورځې په مناسبت د اټومي ازموینې ګنګوسې یا اوازې په وروستیو ورځو کې خورا زیاتې شوې دي، خو په اړه د پیانګ یانګ لخوا کومې نښې نښانې څرګندې نشوې. د شمالي کوریا د خبرونو مرکزي اژانس د حکومت اعلامیه خبره کړه چې د هیواد د رادیو شبکې لخوا نشر شو. په واشنگټن کې سپینه ماڼۍ او د ملي امنیت شورا په دې برخه کې سندي ویلي. د دغه سختو خبرو په منځ کې د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست مرستیال مایک پینس د یک شنبه په ورځ د آسیا بحر الکاهل سیمې ته یو لس ورځنی سفر کوي چې لومړی تمځای به یې د جنوبي کوریا مرکز سول وي. د جمهوری ریاست د مرستیال ویان امریکا غږ ته وویل چې ښاغلی پینس به د ښاغلي ټرمپ پر هغې ژمنې بیا ټینګار وکړي چې په ټوله سیمه کې د متحده ایالاتو اتحادونه لا ټینګ کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو
منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
محترم اوریدونکو، د ترکیه خلک د یک شنبه پورز دغه هیواد په اساسي قانون کې د یو مهم بدلون په اړه په ریفرندوم کې برخه اخلي. دوی به د اوسنی پارلماني نظام پر ریاستي نظام د بدلولو په باب د هو یا نه رائے ورکړي. د ریفرندوم د ترکیه خلک په دوه برخو سره ویشلی دي. د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان مخالفین تور لګوي چې هغه د دیکتاتورۍ په طرف روان دی، خو پلویان یې ادعا کوي چې دغه بدلون به خلک خوندي کړي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
استنبول چې د ترکیه د تټولو لوی ښار دی، د رای ورکوونکو پنځمه برخه جوړوي او ښایي د یکشنبې په ټول پوښتنه کې قاطع رول ولوبوي. دواړه خواوې سخت کمپاین کوي. د هو پلویان استدلال کوي چې د ولسمشر د صلاحیتونو په پراخولو سره به ثبات رامنځته او دیموکراسي ټینګه شي، خو د نه پلویان وایي چې دا اصلاحات به دیکتاتورۍ ته لاره پرانیزي، ځکه چې جمهور رئیس به د قضایه قوې صلاحیتونه محدود کړي او تقنینی فرمانونه به صادروي. دغه ریفرنم د مخالفینو او پلویانو د دواړو لپاره د برحال ولسمشر اردوغان معنا لري.
نیچن هایر ویریلم دیه بیزره سوریولار
خلق راضی او مونږ ته وایي چې ول نه وایو، مونږ ورته تشریکو کاریختیا درته وایم، مونږ د یو سړي رژیم نه غواړو.
پلویان یې باور لري چې په اساسي قانون کې دغه اصلاحات به ولسمشر ته د دې وړتیا ورکړي چې د ترکیه د پرمختګ لپاره خپل پروګرام پر مخ بوځي.
رجب طیب اردوغان
اردوغان له جمهور رئیس کېدو سره د بانډونو پر خلاف مبارزه وکړه او د روغتیا په ډګر کې یو مهم ګام پورته کړ. د 2000 میلادي په پرتله اوس ترکیه په پرمختګ کې 1500 سلنه زیاتوالی راغلی.
هغوی د اصلاحاتو د ګټو پر ځای د اردوغان په بریاو تمرکز کوي.
زلو ولله سو اتله سو کلن راهی سے طیب اردوغان ترای ورکوم او هیڅ کله یې مایوسه کړی نه. هغه لدی هی واتس سره سر سخت مین لري او غواړي چې ډیر څه وکړي.
خود دې رفرندم کمپاین مشروعیت تر پختنې لاندې دی، ځکه چې د هی واد پاتې بخو په چیر د استنبول په ډیرو سیمو کې د نړیټکی بیرغونه او پوسټرونه نه ترسره کیږي. د ایچ ڈی پی په نامه د کوټانو په لوی ګوند چې د ترکیه د اپوزیسیون تټولو لوی دوه هم ګوند دی او له دغو اصلاحاتو سره مخالف دی، لستر ستونزو سره مخ دی.
موږ د سیاسي فشار لاندې یو. زموږ مشران او د پارلمان دیارلس غړي په بند کې دي او زموږ پر 5000 کسانو تورونه لګول شوي او یا توقیف کې دي. موږ د یو رښتینې ریفرنډم په اړه خبرې نشو کولی.
له دغو خنډونو سره سره د دې ټول پوښتنې د پایلو په اړه څه ویل ګران دي، خو ځینې کتونکي وایي د مخالفینو ستونزې ښایي دا استدلال نه قوي کړي چې د یکشنبې په ورځ د ترکیه دیموکراسي له یو ازمیښ سره مخ ده.
د دې ساعت د خبرونو سرخط لرو. د هلمند ولایت چارواکو ویلي دي چې بیګا د دغه ولایت د ناوې په ولسوالۍ کې د ملکی وګړو یو موټر د سړک د غاړې په ماین خطرې ده. په دې پیښه کې یو ولس ملکی خلک وژل شوي دي. افغان چارواکو ویلي دي د پنجشنبې په ورځ چې د امریکا لخوا د بم په استعمال کې د افراطیانو د وژل کېدو شمیر ښودل شوی و، هغه شمیر اوس درې چنده شوی دی. مامورانو ویلي دي د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ شوی و چې 6 افراطیان وژل شوي، اوس دغه شمیر 2 تنو ته رسیدلی دی. رپورټونه وایي نن یو شمیر سوریایان د بم په چاودنه کې وژل شوي او زخمي شوي دي. د بم دغه چاودنه د سرویس موټرونو د هغه کاروان مخې ته شوې ده چې د سوریې د محاصره شوو ښارونو نه خلک انتقالوي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه خبرېږي. په ترکیه کې د رفرندم لپاره مبارزه یا کمپین نن نهایي مرحلې ته ورسېد. دغه رفرندم د جمهور رئیس د قدرت او صلاحیتونو د پراخېدو لپاره کیږي. د رفرندم پلویان او مخالفان د ترکیه په دوه لویو ښارونو کې غونډ شوي وو. د ترکیه د سیاسي سیستم آینده معلومه نه ده، ځکه د رفرندم طرفداران وایي په اساسي قانون کې دغه بدلونونه به په ملک کې د ثبات او ښیرازۍ سبب شي، خو مخالفان بیا وایي چې دغه اصلاحات ملک د مطلق العنانۍ خواته وړي. د روسیې، سوریې او ایران خارجه وزیرانو امریکا ته خبرداری ورکړی دی چې د سوریې په خارونو یا دننه په سوریه کې د نورې هوایي حمله نه کوي. دغه وزیرانو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د نړیوال تحقیق غک هم کړی دی. د وزیرانو د جمعې په ورځ ویل د امریکا هر یو اړخیز اقدام به سخت عواقب ولري او غونډې نړۍ ته به خطر پېښ کړي. د سوریې خارجه وزیر معلم ویلي دي چې په غونډه کې واشنگټن ته کلک پیغام لیږل شوی دی. شمالی کوریا ټاکلې و چې نن به اتمی ازمیخ کوي، مګر کله چې امریکایي قواوې په سیمه کې سرګند شوې او چین ور باندې خپل اقتصادي محدودیتونه نور هم زیات کړل، نو د اتمی ازمیخ نه لاس واخیسته. د هسپانیې د سمندري قواوو د ژغورنې ډلې نن وویل چې 125 تنه چې کوشش کاوه د شپې په دریو کشتیو کې د افریقا نه په غلا تیر شي، دوی گرفتار کړي دي. او د مصر محکمې حبیب عدلی د پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک د کورنۍ او چارو وزیر د عامه بسپنو د اختلاس په خاطر په وکاله بند محکوم کړ.
درنو اوریدونکو، زموږ دا نیم ساعته پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، خو تاسو ته بلنه درکوو چې زموږ بلې خپرونې ته، یعنی دری